आज व्यू 360 में, इसराइली सिक्योरिटी हमास के इतने बड़े हमले को रोकने में क्यों नाकाम हुई, और मुस्तकबिल में ऐसे किसी हमले को रोकने के लिए इसराइल और अमेरिका के पास क्या ऑप्शंस हैं, जानेंगे आज के शो में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। हमास के तूफान अलेक्सा ऑपरेशन के जवाब में इसराइल की गजा की पट्टी के इलाके पर बमबारी और मुहासरा जारी है। इलाके को बिजली, पानी और खुराक की फराहमी रोक दी गई है। अक़वामे मुत्तहिदा के इंसानी हकूक के इदारे का कहना है कि इसराइल की तरफ से गजा की पट्टी का मुकम्मल मुहासरा वहां के रिहायशियों को उन तमाम जरूरियात जिंदगी से महरूम कर रहा है जो बका के लिए जरूरी हैं और इसकी बैन अल-अक़वामी कवानीन ममानियत करते हैं। हफ्ते के रोज हमास के इसराइल पर हमले और इसराइल की जारी जवाबी कार्रवाई के बाद मशरक वस्ता में अमरीका के सफारती अहदाफ का मुस्तकबिल क्या होगा, और इसराइल के पास हमास के हमले के बाद अब क्या ऑप्शंस मौजूद हैं इस क्राइसिस से निकलने के लिए, आज के शो में हम इसी पर बात करेंगे। इसराइली हमलों के नतीजे में फलस्तीनी वजारत सेहत के आदाद शुमार के मुताबिक गजा में हलाकतों की तादाद 1,055 हो चुकी है और 5,000 से जायद जख्मी हैं। जख्मियों में 60% खवातीन और बच्चे शामिल हैं। अक़वामे मुत्तहिदा का कहना है कि इसराइली बमबारी की वजह से गजा में 2.5 लाख से ज्यादा अफराद बेघर हुए हैं। गजा को बिजली फराहम करने वाला वाहिद बिजली घर ईंधन खत्म होने की वजह से आज काम करना बंद कर देगा। आलमी इदारा सेहत और यूनिसेफ ने गजा तक इमदाद की फराहमी के लिए महफूज राहदारी खोलने का मुतालबा किया है। गजा की मिस्र के साथ सरहद के करीब इसराइली रॉकेट्स गिरने की वजह से मंगल के रोज मिस्र के साथ ये वाहिद गुजरगाह बंद कर दी गई थी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि गजा के 7 अस्पतालों के लिए पहले से मुहैया की गई सप्लाईज जख्मियों की बड़ी तादाद की वजह से खत्म हो चुकी हैं। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के मुताबिक गजा में उसके जेर इंतजाम 2 अस्पतालों में भी अद्वियात, आलात, ईंधन और दीगर सप्लाईज खत्म हो रही हैं। इसराइली फजाइया का कहना है कि उसने पिछले 24 घंटों में गजा में 450 अहदाफ को निशाना बनाया है। इसराइल ने 360,000 रिजर्व फौजियों को मोबालाइज कर दिया है और इस बात का इम्कान बढ़ गया है कि वह गजा पर जमीनी हमला भी करेगा। हफ्ते के रोज इसराइल के सरहदी इलाकों पर हमास के हमले के बाद से बहुत से इसराइली अभी तक लापता हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका की इरा मवासी ने एक नौजवान इसराइली लड़की से बात की जिसका खानदान इसराइल और हमास के दरमियान लड़ाई शुरू होने के बाद से लापता है।
I wake up 6 in the morning for sirens.
मैं सायरन की आवाज से सुबह 6 बजे उठी। अब्बू अम्मी को कॉल किया तो सब ठीक था। मेरे वालिद, छोटी बहन और छोटा भाई महफूज पनागाह में चले गए थे क्योंकि अम्मी और बड़ा भाई अपने अलग अलग घर में उस वक्त मौजूद थे। लेकिन फिर छोटी बहन का मैसेज आया कि उसे गोलियों की आवाज करीब से आ रही है और वो डर रही है, वो क्या करे। मैंने पूछा तुम कहाँ हो, तो उसने कहा कि हम घर छोड़कर एक जगह छुपे हुए हैं। फिर उसका मैसेज आना बंद हो गया। इसी दौरान मैंने अपनी नानी को कॉल किया और पूछा कि वो कहाँ हैं, तो उन्होंने कहा कि ये लोग हमास के जंगजू मेरे घर पहुंच चुके हैं और वो घर की चीजें जमा कर रहे हैं। फिर उनकी तरफ से भी जवाब आना बंद हो गया। अगले दिन तक मैं कोशिश कर रही थी कि मुझे मेरे घर वालों का कुछ पता चले, कि फिर मैंने एक वीडियो देखी जिसमें हमास के लोग मेरे 12 साल भाई को हाथ से पकड़कर अपने साथ ले जा रहे थे। कहाँ मुझे नहीं मालूम, क्या वो ठीक है पता नहीं। ये वाहिद वीडियो है जो मुझे इंटरनेट पे मिली। मेरी अम्मी, मेरा बड़ा भाई तो महफूज हैं, लेकिन मेरे वालिद, छोटी बहन, भाई, नानी लापता हैं। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये सब हमारे साथ हमारे मुल्क में हो रहा है। मेरा अब कोई आबाई घर नहीं बचा जहां मैं वापस लौट सकूं। मैं सिर्फ अपने खानदान की खैरियत के लिए उम्मीद कर सकती हूं। मुझे इस हकीकत को तस्लीम करना होगा कि मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है, क्या वो जिंदा है। बस मैं चाहती हूँ कि वो यहाँ मेरे पास आ जाए। मुझे आबाई घर भी नहीं चाहिए, प्लीज मेरी मदद करें, बस वो वापस आ जाए।
हमास के हमले के बाद इजरायली जवाबी कार्रवाई के बारे में इजरायली हुकाम का कहना है कि ये एक तवील जंग हो सकती है। यरूशलम में इंतजामिया ने शहरियों को पानी और खुराक जखीरा करने की हिदायत की है, जिसके बाद लोगों की बड़ी तादाद ने बाजारों का रुख किया है। यरूशलम से हरिंदर मिश्रा मजीद बता रहे हैं।
ویسے تو یروشلم ایک گھوسٹ سٹی میں تبدیل ہو چکا ہے اور سڑکیں جو ہیں بالکل سنسان ہیں, سناٹا چھایا ہوا ہے, لیکن کل یہاں پر لوکل انتظامیہ نے لوگوں کو ہدایت دی کہ وہ اپنے گھروں میں پانی اور خوراک کا انتظام کر لیں. اور اس کے بعد آج یہاں پر جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑیوں کی قطار سے, کہ اس کے بعد لوگ جو ہیں بالکل بڑی تعداد میں آ کر کے سپر مارکیٹ سے کھانے کا سامان اور پانی جو ہے وہ یہاں سے لے کر کے جا رہے ہیں. جب ہم یہاں پر آئے تو پانی کا اسٹاک جو ہے وہ پوری طرح سے ختم ہو چکا تھا. یہاں پر صرف جو ہے سافٹ ڈرنکس جو ہیں وہی دیکھنے کو ملے اسٹاکس پر, اور کافی کچھ اور بھی جو ضروری چیزیں ہیں جو یہاں پر لوگ کھانے کے جس کی لوگوں کو عادت سی پڑ گئی ہے وہ سب کچھ یہاں پر اسٹاک پر نہیں نظر آ رہا تھا. تو یہاں پر ایسا لگ رہا ہے جس طرح سے لوگوں کی تیاری ہے, جس طرح سے انتظامیہ کی طرف سے جو ہدایت دی جا رہی ہے اس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید ایسے خدشات ہیں کہ یہ جو جنگ شروع ہوئی ہے یہ کوئی بہت بڑی جنگ میں نہ تبدیل ہو جائے اور کئی فرنٹس پہ اسرائیل کو اس کا سامنا نہ کرنا پڑ جائے. چار سپر مارکیٹس میں پانی کھوجنے کے بعد جب نہیں ملا تو اب میں اپنے گھر واپس آ گیا ہوں, اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہی سناٹا جس کی تین دنوں سے چرچا ہو رہی ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے. یہاں پر سڑک بالکل خالی ہے, گاڑیاں بھی نہیں دکھ رہی, گاڑیاں چلتی بھی نہیں دکھ رہی ہیں, اور کچھ ایسا ہی حال غزہ کا بھی ہے. غزہ میں پوری طرح سے اندھیرا چھایا ہوا ہے کیونکہ وہاں بجلی, پانی اور خوراک تینوں کی ہی سپلائی اسرائیل نے بند کر دی ہے, اور یہ آفیشیل طور پہ فیصلہ کیا گیا ہے. یہاں کے وزیر دفاع, اسرائیل کے وزیر دفاع نے یہ اعلان کیا کہ یہ سارے سپلائیز جو ہیں وہ بند کر دیے جائیں گے. اور اب جو ہے وہ دیکھنے کو یہ مل رہا ہے کہ ہر شام غزہ میں پورا اندھیرا چھا جا رہا ہے, لوگوں کے گھروں میں بجلی نہیں ہے, پانی بھی اب نہیں ہے, اور اب خوراک بھی ختم ہونے کے بعد وہاں پر لوگوں کو بہت ہی مشکلات کا سامنا ہے. وہاں پر کہا جا رہا ہے لوگوں کے طرف سے یہ کہا جا رہا ہے یہ کلیکٹیو پنشمنٹ لوگوں کو دی جا رہی ہے, یہ سزا سارے پورے عوام کو دی جا رہی ہے. تو ایسے میں لوگ جو ہیں دونوں ہی طرف کافی پریشان دکھ رہے ہیں, اور سناٹے کا جو ماحول ہے, یہ جو مایوسی ہے, یہ دراصل دونوں طرف ہی نظر آ رہی ہے.
اسرائیل کی طرف سے غزہ کے مکمل محاصرے کے بعد خوراک, پانی اور بجلی کی سپلائی منقطع کرنے کو اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل نے انسانی حقوق کے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا ہے. ان کے مطابق انتقامی کارروائیوں کی قیمت بے گناہ شہری ادا کرتے ہیں. کونسل نے حماس اور اسرائیل سے سنگین تنازع کو ختم کرنے اور باثر ممالک سے صورتحال کو نارملائز کرانے کی اپیل کی ہے. حماس نے غزہ پر پیش کی وارننگ کے بغیر اسرائیلی فضائی حملوں کی صورت میں اغوا کیے گئے اسرائیلیوں کے قتل کی دھمکی دے رکھی ہے. ہیومن رائٹس کونسل کے مطابق کسی بھی صورت میں شہریوں کو سودے بازی کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے.
ایسے محاصروں کا نفاذ جو شہریوں کو ان کی بقا کے لیے ضروری اشیاء سے محروم کر کے ان کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال دے, انسانیت کے عالمی قانون کے تحت ممنوع ہے. کسی محاصرے کے اطلاق کے لیے لوگوں اور سامان کی نقل و حرکت پر کسی قسم کی پابندی کا فوجی ضرورت کے تحت جواز موجود ہونا ضروری ہے. بصورت دیگر اسے اجتماعی سزا کے مترادف سمجھا جا سکتا ہے.
حماس اسرائیل لڑائی کے بعد سے دنیا کے دیگر ممالک میں رہنے والے فلسطینی بھی اس کشیدگی سے متاثر ہو رہے ہیں. لاہور کی پنجاب یونیورسٹی میں زیر تعلیم فلسطینی طالب علم ہشام محمد اپنے خاندان اور رشتہ داروں کے بارے میں فکر مند ہے. نوید نسیم کی رپورٹ.
جب حماس نے اسرائیل پر حملہ کیا تو مجھے بہت خوشی ہوئی, لیکن دوسری طرف حماس سے ہٹ کر وہ غزہ پر زیادہ حملہ کر رہی ہے. میں غزہ میں صورتحال پر بہت افسردہ ہوں. اسرائیل نے بہت سارے خاندانوں کو مار دیا ہے. غزہ میں بہت بری صورتحال ہے, بجلی نہیں آ رہی, ہو سکتا ہے کہ پانی بھی کاٹ دیا گیا ہو. ایسی صورتحال میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ غزہ کے علاوہ ہمارا یروشلم بھی ہے. یروشلم تمام مسلم ممالک کے لیے ہے, وہ اسرائیل کے لیے نہیں ہے. اسرائیل اکیلا کچھ نہیں کر سکتا یروشلم کو محفوظ بنانے کے لیے. میں اس کے علاوہ ان طلبہ کے لیے بھی پریشان ہوں جو پاکستان میں پڑھنے کے لیے آئے ہیں اور ان کے خاندان حملوں کے درمیان ہیں. جب میں غزہ میں رہتا تھا میں وہاں کی صورتحال کی وجہ سے پریشان تھا, کیونکہ میری فیملی بھی وہاں رہتی ہے. تو میں کیا کروں گا اگر میرے گھر پر حملہ ہوگا اور میرے رشتہ داروں کے بھی برے حالات ہیں؟ تو میرے لیے یہ بہت برا ہے, لیکن مجھے خوشی ہے کہ اسرائیل پر بھی جلد حملہ ہوگا اور وہ اپنے گھر جائیں گے. اسرائیل کی طرف سے بہت سے گھروں پر حملہ کیا گیا ہے اور غزہ مسلسل حملوں کی زد میں ہے اور لوگ بہت پریشان ہیں اسی وجہ سے. انشاءاللہ بہت جلد اس جنگ کا حل نکل آئے گا, کیونکہ ہمیں فلسطین چاہیے. یہ صرف فلسطینیوں کا مسئلہ نہیں ہے, یہ تمام مسلم ممالک کا مسئلہ ہے. تو ہمیں یمن, سوڈان, اردن اور شام سے مدد چاہیے اپنا ملک واپس لینے کے لیے.
اسرائیلی فوج کے ریسرچ کے شعبے کے سابق سربراہ اور اسرائیلی وزارت خارجہ کے سابق ڈی جی ریٹائرڈ جنرل یوسف کوپروسر کا کہنا ہے کہ حماس کے اس حملے میں اسلحہ ایران سے مصر کے راستے آیا اور یہ کہ حملہ اسرائیلی انٹیلیجنس اور سیکیورٹی کی بڑی ناکامی ہے۔ لیکن کیا حماس کے اس حملے کو اسرائیلی سیکیورٹی فورسز اور انٹیلیجنس کی ناکامی نہیں سمجھنا چاہیے؟ اسی سوال کا جواب میں نے جاننے کی کوشش کی جنرل یوسف سے۔
اسرائیلی افواج اس کے لیے تیار نہیں تھیں۔ بدقسمتی سے یہ تین بلکہ چار غلطیوں کی وجہ سے ہوا جو ایک ہی وقت میں ہوئیں۔ اسرائیلیوں کو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ حماس اتنی غیر اخلاقی، ظالمانہ اور شیطان صفت قوت ہے۔ انہوں نے سوچا کہ چونکہ ہم نے ابھی حماس کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے جس میں مزید لوگوں کو غزہ سے اسرائیل میں آ کر کام کرنے کی اجازت دی گئی، اور چونکہ ہم نے ابھی حماس کو فتح سے مزید پیسہ دلایا، اور چونکہ اسرائیل کی عسکری صلاحیتیں حماس کے لیے ایک رکاوٹ ہیں، حماس خاموش رہے گی اور غزہ کے لوگوں کے حالات بہتر بنانے کی خاطر تعلقات کو بہتر بنائے گی۔ یہ ایک بڑی غلط فہمی تھی۔
اسرائیل کے سیکیورٹی اپریٹس میں ہم کن تبدیلیوں کی توقع کر سکتے ہیں؟ کیا بدلے گا؟ کیونکہ اسرائیل نے ہمیشہ سرحدوں کے محاصرے، ان کے انتظام اور انٹیلیجنس پر بہت زیادہ انحصار کیا ہے۔ اب جبکہ لگتا ہے کہ یہ حکمت عملی ناکام ہو گئی ہے، تو اب کیا بدلے گا جنرل؟
غزہ میں ایک بنیادی تبدیلی ہوگی۔ سب سے پہلے تو حماس کو اپنے بہت سے آپریٹو اور عسکری صلاحیتوں سے ہاتھ دھونا پڑیں گے۔ دوسرا، ہم ایسے حالات پیدا کریں گے جس میں حماس یا جو کوئی بھی وہاں ہو پھر سے خود کو مسلح نہ کر پائے۔ تیسرا، ہم حماس کی غزہ پر حکمرانی کی صلاحیت کو خاصا کمزور کر دیں گے۔ یہ سب اس جاری آپریشن کا مقصد ہے۔ ابھی ہم نے فضائی کاروائی سے آغاز کیا ہے، لیکن یہ صرف آغاز ہے اور اس سے کہیں زیادہ ہوگا۔ یہ آپریشن سمندر اور بہت ممکن ہے زمین سے بھی ہوگا۔
اگر غزہ کا محاصرہ مزید سخت کر دیا جاتا ہے جس سے عوام پریشان ہوں گے، تو اس سے آپ کو نہیں لگتا کہ حماس عوام کی مزید ہمدردیاں سمیٹنے میں کامیاب ہوگی؟
غزہ کی آبادی دو گروپس میں منقسم ہے۔ ایک یہودیوں کو مارنے سے زیادہ بہتر زندگی کے حصول میں دلچسپی رکھتا ہے، دوسرے کی دلچسپی بہتر زندگی کے مقابلے میں یہودیوں کو مارنے میں ہے۔ وہ جو یہودیوں کو مارنے میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں اور اس وقت خوشی منا رہے ہیں، انہیں جان لینا چاہیے کہ انہیں اس کی بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ مجھے امید ہے کہ یہ قیمت انہیں اپنی پوزیشن پر پھر سے غور کرنے پر مجبور کرے گی، لیکن مجھے پتا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا۔ یہ بہت اہم ہے کہ ان تمام عسکری آپریشنز اور حماس کے خلاف بڑی جنگ سے بھی ہٹ کر ہم لوگوں کے ذہنوں میں اس نفرت کو بھرنے والی سوچ کے بارے میں کچھ کریں۔ وہ سب لوگ جن کی ترجیح یہودیوں کو مارنا ہے، نہ کہ انہیں زندہ رہنے دینا، اور وہ اس برین واشنگ سے بآسانی متاثر ہوتے ہیں جو فلسطینی تعلیم کے ذریعے سے روزانہ ہوتی ہے۔ تو بین الاقوامی کوشش کی ضرورت ہے کہ فلسطینی نصاب کو بدلا جائے، تاکہ فلسطینی اپنے پڑوسیوں کے ساتھ پرامن تعلقات بنانے کے بارے میں پڑھیں۔
امریکی صدر بائیڈن نے کل اسرائیل کی صورتحال پر ایک مختصر خطاب میں کہا کہ امریکہ اسرائیل کے دفاع میں اس کے ساتھ ہے، اور ایک وارننگ بھی دی، جبکہ امریکی ایوان نمائندگان یا ہاؤس کی فورن ریلیشنز کمیٹی کے چیئرمین نے بعض ملکوں کے اس واقعے میں شامل ہونے کے امکان کا اظہار کیا۔
امریکی محکمہ دفاع نے یو ایس ایس جیرلڈ فورڈ کیریئر اسٹرائک گروپ بیڑے کو مشرقی بحیرہ روم روانہ کر دیا ہے، اور وہاں اپنے لڑاکا طیاروں کی موجودگی میں بھی اضافہ کر دیا ہے۔ ہم ضرورت کے مطابق اضافی اثاثے منتقل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میں کسی بھی ملک اور تنظیم سے جو اس صورتحال سے فائدہ اٹھانے کے بارے میں سوچ رہے ہوں، انہیں دوبارہ ایک ہی بات کہوں گا، مت کریں، مت کریں۔ اس وقت ہو سکتا ہے کہ ہمارے دل ٹوٹے ہوں، لیکن ہمارا عزم پختہ ہے۔
ہمیں خدشہ ہے کہ ممکنہ طور پر روس اور ایران کے تمام اتحادی اس میں ملوث ہو سکتے ہیں، اس لیے ہمیں روس اور چین کو بھی دیکھنا ہے، اور ہمیں مشرق وسطی کے ممالک کو دیکھنا ہے۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ مسئلہ چند دنوں میں ختم ہونے والا نہیں، شاید چند ہفتوں میں بھی نہیں، شاید کئی مہینے لگیں گے۔ اسرائیلی ڈیفنس فورسز کو غزہ میں گھروں کو خالی کرنے اور یرغمالیوں کو بچانے کے لیے، اور پھر امریکی شہری بھی یرغمال بنائے گئے ہیں۔
اسرائیل کی حماس پر جنگ کے بعد مستقبل کی صورتحال کیسی ہوگی، اور امریکہ اور اسرائیل کے پاس آگے چل کر کیا آپشنز ہیں، اس پر بات کرتے ہیں نیو لائنز انسٹیٹیوٹ کے سینئر ڈائریکٹر کامران بخاری اس وقت ہمارے ساتھ ہیں۔ کامران، کتنا بڑا سیٹ بیک ہے امریکہ کے لیے مشرق وسطی میں سفارتی محاذ پہ؟ یہ
آئی تھنک وہ جو سعودی عرب اور اسرائیل کا جو نارملائزیشن پروسیس تھا، اس کو تو ٹورپیڈو کر دیا گیا ہے۔ کیونکہ یہ جیسے کانگریسمن مائیکل مکال آپ کے شو پہ کہہ رہے تھے کہ یہ ٹائم لگے گا اس میں, تو اتنی دیر میں تو بات چیت تو نہیں ہوگی نا, تو جو ڈپلومیسی تھی اس کو تو دھچکا پہنچ چکا ہے. آئی تھنک دیٹس پرابیبلی ون آف دا تھنگز دیٹ انفارچونیٹلی حماس جو ہے وہ کامیاب ہوئی ہے اور ایران کامیاب ہوا ہے اپنا مطلب اس کو نقصان پہنچانے میں.
تو اسرائیلی سیکیورٹی فورسز اور انٹیلیجنس کی کتنی بڑی ناکامی ہے یہ حملہ؟
بہت بڑی ناکامی, کیونکہ دیکھیں یہ بڑی وانٹیڈ قسم کی جو ہے فورس ہے جو اسرائیلی انٹیلیجنس کمیونٹی ہے, تو یہ تو مطلب کئی دہائیوں سے جو ہے اپنی اعلیٰ پرفارمنس دکھاتی آئی ہے, لیکن وہی فورس اگر یہ نہ جان سکے کہ بھائی چند کلومیٹر یا میل کے فاصلے پہ غزہ کی پٹی کے اندر اتنی بڑی تیاری کی جا رہی ہے, اور یہ کوئی چھوٹی موٹی تیاری نہیں تھی, مطلب اب تو خبروں میں آ رہا ہے کہ اندازے ہیں کہ دو سال بھی لگے تھے ان کو تیاری کرنے میں, ہزار لوگوں کا اس طریقے سے آنا اور پھر ان کے سامنے کوئی مزاحمت نہ ہو اور وہ کئی گھنٹوں تک دن دناتے پھرتے رہیں, تو انٹیلیجنس فیلئر تو بہت بڑا ہے. اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اب اسرائیل کو اپنی باقی بھی جو انٹیلیجنس ہے ان کے پاس جو جس کی ضرورت ان کو غزہ میں جانے کے لیے ہے یہ گراؤنڈ آفینسو میں, اس پہ بھی وہ شک کریں گے کہ بھائی ہمیں کیا پتا ہے کیا نہیں پتا. اسی طریقے سے جو ہے حزب اللہ کے بارے میں جو انٹیلیجنس ہے وہ کتنی ایکوریٹ ہے, پھر سیریا میں جو ایران کے اثاثے ہیں ان کے بارے میں کیا انٹیلیجنس ہے, تو یہ جو ہے میسو باٹمز اپ ریویو ہوگا.
لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کی جو اسٹریٹجی تھی, ایک تو آپ نے انٹیلیجنس کے حوالے سے تو اس کو انالائز کر دیا, اسرائیل کی جو اسٹریٹجی تھی ایک تو غزہ کو بلاک کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ انٹیلیجنس پہ ریلائی کرنا, یہ دونوں اپیرنٹلی اس پہ کام نہیں کر رہی, تو اب نئی اسٹریٹجی کیا بن سکتی ہے؟ ابھی تو آف کورس اٹس اے ہاٹ وار, لیکن اس کے بعد جب سیٹل ڈاؤن ہوتی ہے تو کس طرح کی اسٹریٹجی بننے کا امکان ہے آپ کے خیال میں, کیا اپروچ لے سکتا ہے اسرائیل؟
جی میں سمجھتا ہوں وہ جو آپ کے مہمان تھے, مجھے ان کا نام تو نہیں پتا, وہ معلوم ہوتا ہے اسرائیلی تھے, تو وہ جو بات کر رہے تھے نا کہ مطلب دو قسم کے لوگ ہیں جو بستے ہیں غزہ کی پٹی کے اندر, ایک وہ ہیں کہ جن کا جو جنگجو ٹائپ ہیں جو بیسیکلی اسرائیل سے لڑنا چاہتے ہیں, ایک وہ لوگ ہیں جو بہتر زندگی کی تلاش میں ہیں. تو آئی تھنک کہ عرب ممالک کے ساتھ مل کر اور پیلسٹینین اتھارٹی کے ساتھ مل کر تو ان لوگوں کو مضبوط کرنے کی کوشش کی جائے گی, لیکن اس سے پہلے حماس کی جڑیں کمزور کرنی ہیں, اور اس میں تو ظاہر ہے مجھے افسوس سے کہنا پڑے گا کہ جو ہے فلسطینی جو ہے بہت سارے لوگ مارے جائیں گے, بہت سارے لوگ بے گھر ہوں گے, بہت سارے لوگ زخمی ہوں گے, تو وہ تو قیمت جو ہے یہ اب ادا کرنی پڑے گی, کیونکہ دیکھیں حماس نے یہ فلسطینیوں سے پوچھ کے تو نہیں کیا نا, یہ کیا ان کے لیے بہتر زندگی کی تلاش تھی, اس سے تو زندگی بہتر نہیں ہوگی. تو آئی تھنک کہ جو ہے یہ اسٹریٹجی اسرائیل کی یہی ہوگی کہ ریجیم چینج کی ایک اسٹریٹجی ہوگی. اب دیکھتے ہیں کامیاب کتنے ہوتے ہیں, کیونکہ اس میں راستے میں دشواریاں بہت ہیں, بہت سارے مراحل سے گزرنا پڑے گا, تو یہ تو اب ایک بہت لمبا سلسلہ, جو پرانا جو ارینجمنٹ تھا پرانا جو سسٹم تھا وہ جاتا رہا کہ بھائی اب ہر دو سال کے بعد یا کچھ سال کے بعد جو ہے آپ آپریشن کریں اور ان کی قوت کو کم کریں, لیکن پھر دو سال کے بعد جس کو موئن دا لان اسٹریٹجی یا ویک مول اسٹریٹجی کہتے ہیں, آئی تھنک وہ جو ہے بالکل ختم ہو گئی ہے. آئی تھنک یہ اس وقت جو ہے ریجیم چینج کی جانب جا رہے ہیں, میں مطلب وسوخ سے تو نہیں کہہ سکتا, لیکن جو حالات نظر آ رہے ہیں جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس سے میرا اندازہ یہی ہے.
کمرن ایک چیز, کل میں جب جنرل یوسف سے بات کر رہا تھا اور ابھی انہی کو آپ سن رہے تھے اس سے پہلے, ان کا کہنا یہ تھا کہ 50% غزہ میں جو رہنے والے ہیں وہ حماس کو سپورٹ کرتے ہیں, 50% عوام حماس کو سپورٹ کرتی ہے, تو کس حد تک طاقت کا استعمال ہو سکتا ہے ایسی صورتحال میں؟ پھر
دیکھیں جب وہ یہ ایک تو ان نمبرز اندازے ہوتے ہیں نا, تخمینے ہوتے ہیں, تو پکا تو پتہ نہیں ہے, زیادہ بھی ہو سکتے ہیں کم بھی ہو سکتے ہیں, لیکن وہ تمام لوگ جو ہیں جو حماس کے سپورٹر ہیں وہ شاید حماس کے لیے لڑنے کے لیے تیار نہ ہوں. حماس کی اپنی جو کور نفری ہے اس کو جو ہے بتایا جاتا ہے کہ وہ ٹینز آف تھاؤزنڈز میں ہے, مطلب جو ہے جو میرا مطلب جو
اندازہ ہے آپ کا
40,000 جو ہے نا ملیشیا مین ہے, تو اگر ان کو کمزور کو کر دیا جاتا ہے, ان کو اچھی خاصی نقصان پہنچا دیا جاتا ہے, تو پھر یہی ہوگا کہ جو باقی لوگ ہوں گے پھر وہ نئی ریالٹی کے ساتھ جو ہے کوپ کریں گے, کیونکہ آپ کو بیلنس آف پاور جو ہے نا ڈسرپٹ کرنا ہے نا, کیونکہ اب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے, کیونکہ یہ جتنی جو اسٹریٹجی پرانی چلی آ رہی تھی اس سے حماس کے حوصلے بلند ہو رہے تھے, فلسطینیوں کو تو کچھ نہیں مل رہا تھا. مطلب جو ہے اگر کوئی یہ کہے گا کہ جی اس سے فلسطینیوں کو کچھ مل رہا ہے تو وہ پتہ نہیں جو ہے وہ مطلب واٹ آر دی اسموکنگ آئی ڈونٹ نو. لیکن یہی ہے کہ یہ اب آئی تھنک فرام این اسرائیلی نیشنل سیکورٹی پوائنٹ آف ویو یہ اب ناگزیر ہو چکا ہے. اگر آپ اسرائیلی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو وہ اس کو اسی طریقے سے دیکھ رہے ہیں. اب غلط دیکھ رہے ہیں صحیح دیکھ رہے ہیں یہ تو مطلب وقت بتائے گا, لیکن یہ ہے کہ اگر آپ اف یو پٹ یور سیلف ان دیئر شوز تو ان کے سامنے ہزار لوگوں کے مرنے کے بعد اور کوئی چارہ نہیں ہے.
کیمرن, ایک چیز کل اسرائیلی جنرل سے بات کرتے ہوئے جو ایک اور انہوں نے فیکٹر جو اسلحہ کیسے پہنچا, یہی سوال میں نے ان سے پوچھا تھا کہ اسلحہ اتنا بڑا کیسے پہنچا. پچھلے دو سال میں آپ نے جس طرح سے مینشن کیا, دو سال تو انہوں نے نہیں کہا لیکن ایک لمبا پلان تو اس میں ڈیفینیٹلی تھا بیک گراؤنڈ میں, تو یہ اسلحہ وہ کہتے ہیں کہ مصر کے راستے غزہ پہنچا, کتنا ممکن ہے یہ؟
بہن ممکن, کیونکہ دیکھیں ٹنلز ہیں نا, اور یہ ٹنلز کوئی چند ٹنلز تو نہیں ہے, یہ تو میز ہے ٹنلز کا, کئی دہائیوں پہ محیط جو ہے ان کی ایگزسٹنس ہے, ان کو مطلب روکنے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن رکتے نہیں ہیں. اور مصر جو ہے وہ جو مین لینڈ مصر ہے اور جو غزہ کی پٹی ہے اس کے درمیان سائنائی پیننسولا ہے, وہاں پہ جو ہے ایجپشن سیکیورٹی اس طریقے کی نہیں ہے جو مین لینڈ ایجپٹ کے اندر ہوتی ہے, تو یہ آرام سے پہنچ سکتے ہیں. پھر یہ کہ جو ہے یہ جو راکٹس وغیرہ ہیں یہ تو وہاں بھی بلڈ ہوتے ہیں, غزہ کے اندر بھی ان کی کنسٹرکشن کی جاتی ہے, اور اسلحہ کی کمی نہیں ہے, مطلب ایسا نہیں ہے کہ اسلحہ نہیں تھا تو ان کو لانا پڑا کہیں سے. دوسری بات یہ ہے کہ موٹر سائیکل استعمال ہوئے, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اور بلڈوزر اور وہ اپنا گلائیڈر,
خیال میں جو بھی چیزیں تھیں وہ انٹرنلی یا غزہ کے اندر موجود تھیں, باہر سے اتنا سامان نہیں آیا.
نہیں, باہر سے بھی آیا ہوگا لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کوئی اتنی انہونی بات نہیں ہے. ٹیکنالوجی کے پوائنٹ آف ویو سے یہ ایک لو ٹیک آپریشن تھا. اس کی جو سب سے بڑی جو اس کے اندر جو ایلیمنٹ تھا جس نے حیرت, جس کی وجہ سے ہم سب کو حیرت ہوئی ہے, وہ یہ ٹریڈ کرافٹ کا اسپائک ہونا کہ آپ نے اچانک جو ہے راکٹ پھینکتے تھے, اس کے بعد سے یہ بڑا سوفسٹیکیٹڈ کمانڈو آپریشن کرنا, کانوں کان خبر نہیں ہوئی, بھنپ بھی نہیں لگنے دی دوسری سائڈ کو کسی کو بھی کہ آپ اتنے بڑے آپریشن کی تیاری کر رہے ہیں, کیونکہ تیاری میں تو وقت لگتا ہے نا. پھر سیکریسی مینٹین کرنا, اتنے لوگوں کا سیکریسی مینٹین کرنا, یہ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی دیٹس دا وہ جو چیز ہے وہ حیرت کی بات ہے, وہ سگنیفیکنٹ ہے.
تو اگر کامران اس اینگل سے ہم دیکھتے ہیں کہ غزہ کو مصر سے کاٹ دیا جاتا ہے, اب اسرائیل کی ایک اسٹریٹجی کے طور پہ یہی سامنے آیا ہے, کیا ایسا ممکن ہے؟ اور علاقائی طاقتوں کا آپ کے خیال میں کیا رد عمل ہوگا اس پہ؟
آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ کاٹیں گے. آئی تھنک کہ مصر اٹ سیلف یہ ذمہ داری نہیں لینا چاہتا, ٹھیک ہے, کہ وہ غزہ کو کرے, کیونکہ دیکھیں اگر جو ہے مطلب حماس جو ہے وہ گورننگ گروپ ہے غزہ کے اندر, اٹس دا پیلسٹینین برانچ آف دا مسلم برادرہڈ, اور مسلم برادرہڈ جو ہے وہ سب سے بڑی جماعت ہے, گو کہ اس وقت جو ہے وہ انڈر لاک اینڈ کی ہے, سپریسڈ ہے, لیکن جو ہے پھر بھی سب سے بڑی جماعت ہے ایجپٹ کے اندر, تو ان کو اپنی انسٹیبلٹی کا ڈر ہے, تو وہ خود سے اکیلے سے کچھ نہیں کرنا چاہیں گے. دے وڈ وانٹ اٹ ٹو بی اے کولیبریٹو ایفرٹ انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ, دیگر اور الگ عرب ممالک کے ساتھ, سعودی عرب, یو اے ای, قطر وغیرہ کے تھرو, ایون ٹرکی کو اس میں جو ہے نا شامل کرنے کی کوشش کریں گے. تو کیونکہ دیکھیں یہ کسی ایک ملک کا جو ہے مطلب کہ بس کی بات نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ مطلب انیشلی غزہ کی پٹی کو ری آکیوپائی کر لیا جائے اسرائیل کی جانب سے ٹیمپریریلی, کیونکہ یہ یاد رہے کہ 2005 میں یہاں سے از خود جو ہے اس وقت کی جو آریل شرون حکومت تھی انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم یہاں سے وڈرا کریں گے. تو آئی تھنک اس پالیسی کو پہ نظر ثانی ہوگی, کتنے عرصے کے لیے ہوگی یہ کہنا مشکل ہے.
اسی اینگل سے یہ آگے چلے گا. بہت شکریہ کامران بخاری, آپ ہمارے ساتھ تھے نیو لائنز انسٹیٹیوٹ کے ساتھ کامران بخاری منسلک ہیں اور بات کر رہے تھے کہ اس وقت کیا سچویشن ہے غزہ میں اور اس پہ آنے والے دنوں میں کیا صورتحال ہو سکتی ہے. اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف, اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ اور سوشل میڈیاز پر آ سکتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی, اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره اکثر خایو
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شئ د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ
د ان ټي ایچ لینک اپ د ډاونلوډ اولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور فرانسي او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور فرانسي له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا پټ کی کاږي لکه نکته دوه غوستا تاسو د دې وی پانا فانسي او د خپلې پخې پرونی وګوري
او له هغه ځای تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولي او وګوري
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره اکثر خایو
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شئ د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډ اولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور فرانسي او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور فرانسي له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا پټ کی کاږي لکه نکته دوه غوستا تاسو د دې وی پانا فانسي او د خپلې پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځای تاسو کولای شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
Thank you. مهمو خبرونو سرچکی اوري. په هرات کې د زلزلو زیانونه او د بیړنۍ مرستې اړتیا. په هرات ولایت کې د چهارشنبه په سهار بل زلزله شوې. ولایتي چارواکي وایي د چهارشنبه د ورځې په زلزله کې لکتر لګا 160 تنه ټپیان شوې دي. د اسرائیل له دفاع د امریکا ملاتړ. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن پر اسرائیل د حماس وسلواله ډلې برید تش شیطانی عمل بلل او وی امریکا د اسرائیل ترڅنګ ولاړه ده. د امریکا د بارنې چارو وزیر نن اسرائیل ته ورسی. د کرکټ په نړیوال جام کې د افغانستان د ملي لوبډلې لوبې. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په دریم ځل د کرکټ 500 ورځ نړیوال جام کې لوبيږي. افغان لوبډله نن چهارشنبه د هند سره سیالي لري.
سلامونه ستړي مشي. نن چهارشنبه ده د اکتوبر د میاشتې 11 او د میزان یا د تلې 19 نیټه. په دې نیم ساعت خبرونه کې د افغانستان سیمه نړۍ مهم خبرونه او راپورونه ګوري او اوري. هیله ده چې موږ سره اوسئ. تر څنګ یو یادونه کوم چې د هرات په زلزلو کې د ټاپیانو د وضعیت وروستي حال به په سیمه کې د ډاکټر صاحب اسماعیل وردک نوورو چې د خپل ټیم سره هرات ته ورغلی دی او د اسرائیل په ملاتړ د جمهور جو بایدن د وینا مهم ټکی به د خپل همکار سید عزیز رحمان نوورو چې دا به د سپینې ماڼۍ د مخې نه راڅخه خبرونه کوي او لږه شیبه وروسته به ورسره خبرې کوو. تاسو دواړو نه مننه او هیله ده چې موږ سره اوسئ. لکم چې واورېدل نن په سیمه ایزه وخت سهار وختي به په هرات ولایت کې بیا زلزله وشوه او درې ولسوالۍ یې ولړزولې. د هرات سیمه ایزه چارواکي وایي نن د چهارشنبه د ورځې په زلزله کې لږ تر لږه 160 تنه ټپیان او د هرات د حوزوي روغتون په ګډون روغتیایي مرکزونو ته لیږل شوي دي. د امریکا د جیولوجیکي سروې ادارې د معلوماتو د مخې نه د افغانستان په لویدیځ کې د چهارشنبه د ورځې زلزله د ریکټر په کچه 6.3 درجه وه.
د امریکا د متحده ایالاتو د جیولوجیکی سروې ادارې د معلوماتو لمخې د افغانستان په لویدیځ کې د چهارشنبه په ورځ سهار د ریکټر په کچه د 6.3 درجې یو بل زلزله شوې ده. د هرات ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس احمد الله متقی امریکا غږ ته ویل چې د چهارشنبه د ورځې د سهار په 15 بجو دیلس دقیقو د زلزلې کې چې د ګلران، انجیل او کوشکې روبات سنگي ولسوالۍ لړزولې دي لږ تر لږه 160 کسان ټپیان شوي دي.
په دې زلزله کې موږ ځاني تاوان الحمدلله ځکه نه لرو چې د موږ دلته د هرات ولسونه اکثر الاول زلزلې نه وروسته د باندې بدیږي او د کورونه د باندې گزاره کوي. دا چې د کورونه د باندې نو کورونه نړیدل دي هلته زیات شمیر کلی نړیدل دي. دیت الحمدلله صدمه تاوان نه درسیدل.
د سیمې اوسیدونکو چې د شامه د ورځې زلزلې زیات ځپلی وای چې په زلزله کې هر څه لاس ور کړی دي.
مادم دیگه چیزی خود ندیدیم، دیدیم که همه پرسیدیم کمه رفته زیر زمین. فقط تونستیم همسرم از اینجا بیرون کشیدم زنده، یک دختر کوچیک از اونجا کشیدم زنده بیرون، یک دخترم اونجا فوت کرد، یکم اونجا فوت کرده. اونجا مدرسه همین طفلک های خود بوده، کمه کلگش رفته.
هفت نفر بنابرای به یک نفر موندن، دوتی بچه کادشم از ایران تازه بیاماده ناکام زناش بچهاش برادیم به چیزم ببارم، مر بکشه بیتره.
د هرات دا اوسیدونکو وایي چې په ځینو کلو کې لا هم جسدونه تر خاورو لاندې پاتې دي.
بعض برادرای قریای همسایگی هنوز بعض جسداشو مونده زیر خاک مونده، تال بیرون نشده. فهمی که بعض خیمه داره بعض نداره. من خیمه ندارم، مثلا اینجا زندگی میکنم. از زمستون سرما نمیشه اینجا تیر کنیم.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د شنبه ورځې په زلزله کې لږ تر لږه 2400 کسان وژل شوي او له 2000 زیات ټپیان دي. ډېری تلفات مېرمن او ماشومان ته اوښتي دي.
د اول پیښې چې کوم شهیدان درلودل دا څه د پاسه تر 2000 کسانو پورې موږ شهیدان لرو.
خلک په سیمه کې سخت او بیړنۍ مرسته اړتیا لري. اروپای ټولنه وایي د هرات د زلزله ځپلو سره د 3.5 میلیون یورو په ارزښت بیړنۍ مرسته وکړه.
اروپای ټولنه به د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي. هغه څه چې موږ په واک کې لرو وبه کارو. د دې مرستو ارزښت 3.5 میلیون یورو دی چې د دې ویجاړونکو ناورین قربانیان ورته زیاته اړتیا لري.
ټول اغیزمنو شوی کورنیو ته د سرپناه برابرول د طالبان د حکومت لپاره چې د 2020 کال په اگست کې د بیا واکمن کېدو راهیسي له نړیوالو مرستندویو سازمانونو سره خرابې اړیکې لري یو ننګونه بلل کیږي. په هرات ښار کې د بې سرحد ډاکټرانو ټول نوای په زلزله کې د زخمی شو کسانو درملنې هم ستونزې ایجاد کړې دي. وحید فیضی د امریکا غږ.
لکم چې واوریدل په هرات ولایت کې د زلزلو له امله د ټاپیانو د وضعیت د خدماتي چارو مدیریت او امکاناتو په اړه په سیمه کې د ډاکټر صاحب اسماعیل وردک سره خبرې کوو چې په سکایپ نن زموږ بلنه منلې. ډاکټر صاحب وردک، ستړي مشه، خوشاله يم چې موږ سره په پروګرام کې هستئ. پوښتنه مې اول دا کوله چې دا د ټاپیانو وضعیت څنګه دی، که لږې انځور زموږ لیدونکو سم شریک کړي او امکانات ورته څومره مساعد شوي دي اوس وخت.
مننه. زه خپل سلامونه ټولو وطنوالو ته او په بهر کې ټولو افغانانو ته وړاندې کوم.
وعلیکم.
دا غرمیزه چې پیښه شوله، په دې کې زموږ یو زیات شمېر وطنوال صدمه ولیدله، خصوصا د هرات شاوخوا سیمو کې، زنده جان کې او دغه ځایونو کې. نو هغومره چې اتکل کېدو چې مجروحین یا مسلمین به ډیر وي، فضل د خدای هغومره نه وو. په د اولو ورځو کې، اولو تکانونو کې متاسفانه زموږ یو ډېر شمېر هېوادوال شهیدان شول او د کورو لاندې شول. نو په دې حساب هلته هغه کم وو مجروحین.
دسه ویل شي وبخې چې مثلا څومره شمېر کې به وو، مثلا روغتون کې امکانات ورته وو؟
بله بله. او د افزوی شب خانی ټول اشپخ بل زحمت استلې او ټول سره کومک. نو د سر نشي ویل کېده، خو حدود د یو نیم زر ته 2000 پورې پدی و چې بعضی سطحي مجروحین هم د مجروح یا د مظلوم په حساب کې راځي. نو په دې حساب دومره زیات نه و. هغه وخیم مظلومین شاید په سلهاو نه پزرتاو.
صحیح. او داسې معلومات لري چې مثلا څوک یا چا د زلزلو له ساحو ټاپیان او نور زیانمن شوي خلک رایستل یا یې راوباسي اوس وخت، ځکه نن چهارشنبه هم بله زلزله شوې ده، او روغتونونو ته یې څوک رسي؟
دلته خو ټول لاس کار شوي دي، هم د محلي خلک، هم د موسسو د لارې، هم د ملي دفاع وزارت، داخله وزارت، دا ټول څوک چې هلته موجود و او د مرکز نه هم ورته هدایت وشو چې تاسې به زلزله ځپلو سیمو ته ځانونه رسوئ. نو ټولو خلکو ته د خدای خیر ورکړي، ټولو خپل زحمت.
او ډاکټر صاحب، آیا دا د زلزلو په ساحو کې چې دا د شنبې د ورځ نه کوي حساب کو، داسې د بیړنیو طبي خدماتو دپاره کوم څه سیار کلینیکونه یا څه شته دی یا جوړ شوي دي مثلا؟
نو هلته خو داسې یو چې زلزله ځپلو سیمو کې کلینیک جوړول خو مشکله وي، خو یو خیمه درول یو کومک کول. اما اکثره د ملي دفاع وزارت د چولک په واسطه به انتقالات کېدل، دوی به رالیږل او یا دا چې د موټر په واسطه. هلته چې به کوم مجروح چې ژوندی به راایستل کېدو، هغه به دستي را انتقالوو. متاسفانه چې اکثریت ښځې او ماشومان هغه اول ساعتونو کې ما خاور لاندې شوی او تلف شوی، نو ډیر زیات مجروحین او دغه وجود نه لرو.
نو څه شي ته
راځه او تم
صحیح. بله،
او بخښنه. اکثریت نه بیرون وو، خزي ماشومان کورونه کې، متاسفانه اکثریت خزي ماشومان تلف شوی. او
اوس تاسو خپل د سترګو لیدلې حال حالت لري ډاکټر صاحب وبخښي، څه شي ته ډیره عاجله اړتیا ده دفتن؟
زه چې لاړم د یو ټیم سره، دولس دیار لس کسانو د 420 روغتون سره نظر په هدایت د ملي دفاع وزارت او د کمانډانیت سي، موږ لاړلو د کامیار په تیاره کې په ماغه سهار باندې چې لاړو. موږ به ډیر بل د فکر لرو چې دلته به اوس وضعیت ډیر وخیم. برعکس، ډاکټر صاحبانو خپل فعالیت کړی و، د شپې په سهار مجروحینو ته کومک کړی. موږ چې لاړو غټ واقعات و، زنانه وی چې په ماته وی هغه متثبیت کړل، او په بل ورځ و نور واقعات موږ غوونیول. نو د ساين مجروحین نه راتلل.
صحیح.
په دې خاطر باندې خفیف و.
صحیح. ډاکټر صاحب، یو مختصر جواب بل ما اخلم د دې وضعیت په اړه ځینې انتقادونه موجود دي. تاسو هلته څه ولیدل؟ د روان ناورین دغه عمومي مدیریت څنګه کیږي؟ څوک یې کوي؟ د خلکو د موندلو، مثلا د ژغورلو یا ساحو پاکولو، حتی د مرستو ویشلو، چې دا د ډیرو هیوادونو نو مؤسساتو نه ورته روان دي.
زب وایم چې د امارات مسولینو د خو پورا رسیدګي او کوششونه وشول دلته مقامات ټول راغله وزیر صاحب صحت مولا برادر صاحب باون رئیسات بل وزاره همدسي ټول مقامات خپل کوششونه ته ډیر بیړه باندې او خځ جواب ورکړ ټول موسات نور د همسایه ملک د ایران د ترکیه دبليو ایچ او د ټول په مانګي کار کوي خو متاسفانه د سیو حالات شوی چې کوونه ټول نړیدلی وو او په هغه والو ساعتو کې ډیر تلفات والد شوی نو ځای خلک د نور ولایتو نه ټول یعنی دا یو 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 غمیزه وا چې ټول پکې خصام واخستو
خیر هم دا سم دا چې ډیر زیات اکسل عمل نړیوال کورنۍ د افغانانو داخل کې بیرون ډیر همدردی او غم شریکی کوي ټول ورسره کوشش کوي چې بیړنې مرسته ورته ورسیږي پر صورت ډیر مننه ډاکټر صاحب اسماعیل وردک چې تاسو په دې مصروف وخت کې مونږ ته وخت بیلکو او دا اول لاس یاد خپل سترګو لیدلې حالت شریکو زموږونکو مننه تاسو او دلته په متحده ایالاتو کې جمهور جو بایدن پرون د سیشن به پورزی ویل چې امریکا د اسرائیل ملاتړ کوي بایدن ویل د کانګرس څخه به وغوړي چې په یو بیړنی اقدام سره په منځني ختیځ کې هغه تاوتریخوالی ختم کړي چې پر اسرائیل د حماس لبریت وروسته وشو او لامل یې د 14 امریکایانو په ګډون څه باندې زر تنه وژل شوی دی چیرون کوي د حماس ډلې د خوانه د امریکایي اتباعو نیول کېدل وضعیت نورم پیچلې کولای شي د دې موضوع تفصیل به د خپل همکار سید عزیز رحمان نواورو چې د سپینې ماڼۍ د مخې نه راڅخه خبرونه کړي پښتنه مې کوله عزیز رحمان رور چې سره د دینه چې بایدن جمهور رئیس بایدن د حماس په برید کې د امریکایي اتباعو د وژل کېدو یادونه ونه کړله تر څنګ دای هم به ویل چې یو شمېر امریکایان د حماس طرفان نیول شوی دي په دې اړه باندې ورستي جزئیات کې شریک کړي او تر څنګ د جمهور رئیس بایدن د وینا غو مهم ټکی که یاد کړئ
نو جمهور رئیس بایدن په خپل خبرو کې اسرائیل ته د خپل کلک ملاتړ ډاډ ورکړ او دا یو ویل چې واشنگټن غواړي دا ډاډ ترلاسه کړي ترڅو اسرائیل د تل لپاره وشي کړای له ځان څخه دفاع وکړي جمهور رئیس بایدن نن دلته په واشنگټن کې په سپینه ماڼۍ کې حمله یو شمیر يهودي مشرانو سره لیدنه لري او سپینه ماڼۍ ویلي دي چې په دغه لیدنه کې هم جمهور رئیس بایدن به خپل ژمنه یو ځل بیا تکرار کړي او دغه يهودانو ته به ډاډ ورکړي چې دوی په دې هیواد کې یعنی په متحده ایالاتونو کې خوندي دي په پرونی او خبرو کې جمهور رئیس بایدن د حماس برید وغند او دغه برید یو شیطانی عمل وباله خو حماس سمدستي خبرګون وخود او ویل چې دغه ډله د یو اشغال په مقابل کې مبارزه کوي او جمهور رئیس بایدن څه خی وغوښتل چې د دوه مخي سیاست څخه دی لاس واخلي د برمتشوی امریکایانو په اړه باید وویل شي چې د دوی کرشمیر معلوم نه دی لیکن امریکایي چارواکو ویلي دي چې شل یا څبان د شل امریکایان په اسرائیلو کې لا درک دي او جمهور رئیس بایدن پرون په خپل خبرو کې وویل چې د دغه امریکایانو د برخلیک معلومول د دل لپاره هرڅه لومړیتوب لري د دغه رامنځته شوی وضعیت په تړاو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن سیمې ته ځي او ټاکل شوی ده چې سبا په اسرائیلو کې د اسرائیلي مشرانو سره وګوري دای په دغه کتنه کې د امریکا پر مرستو باندې به وغږیږي او پر دې باندې به وغږیږي چې څنګه کولای شي د اسرائیلو سره په ګډه د تروریزم سره مبارزه پر مخ بوتي او دایب یو ځل بیا د جمهور رئیس بایدن پیغام لزانه سره یو سی
ولسمشر جو بایدن د تیر شنبه په ورځ د حماس لخوا پر اسرائیل د ناڅاپي او ناوړ برید په اړه پزغر د وغږید
دا یو ناوړه عمل و په اسرائیل کې څه باندې زر ملکی کسان قصابی او ټوټه ټوټه شول یوازې ونه وژل شول ټوټه ټوټه شول د هغوی په منځ کې حد اقل 14 ملکی امریکایي اتباع هم وژل شوي والدینو د خپل ماشومان ساتلو لپاره ځنه تکه تکه کړل ماشومان په خېټو کې وژل شول بشپړې کورنۍ لمنځه یوړل شوې
بایدن د اسرائیلو د ځوابیا بریټ پاره د واشنگټن د ریز روخانه کړ
موږ له اسرائیل سره ولاړ یو او موږ به دا ډرامنست کړو چې اسرائیل هغه څه لري چې د خپل اتباع او د ساتلو لپاره پکار دی د ځان دفاع وکړي او د بریټ ځواب ورکړي د ترهګرۍ لپاره توجیه نشته هیڅ پلمن نشته
بایدن موبایل متحده ایالاتونو سیمې ته د جنگي الوتکو یو لیږدونکي بیړۍ استولې او له کانګرس څخه به وغوړي چې د استازو جرګې د نوي مشر لټاکل ورسته د امریکا د مهمو شریکانو د ملي امنیتي ضرورتونو د بودیجې لپاره بیړنۍ اقدام وکړي شننکي وایي د غډلېزي وژنې په سپینه مارنې کې احساسات راپارولي کوم چې ځان په دې تراژیدۍ کې د اسرائیلو په جامه کې ویني
There may be Americans captured by
ممکن د ترهګر ډل خو امریکایان یې رغمل شوی وي او دا به د امریکا د هر ولسمشر لمړیتوب وي دویمه خبره په اسرائیل کې د امریکایانو د وژل کېدو مسأله ده هغه څه چې په دې ټولو اضافه کیږي یو پیچلی ستونزمن سیمایز حالت دی چې نه یوازې اسرائیل او حماس بلکې د حزب الله او ایرانیانو خپلتیا هم شامل وي بنا ان ولسمشر هڅه کوي له دې ټولو سره مقابله وکړي
امریکا غاګ نسبنی مارنی څخه پوښتنه وکړه چې آیا بایدن د اسرائیلو له لومړي وزیر څخه پوښتنه وکړه چې په خپل نظامی ځواب کې لزغم څخه کار واخلي
Nobody wants to see innocent life taken.
هیڅ څوک نه غواړي چې ملکی کسان ووژل شي. څنګه چې ما وویل هلته ډیر داسې شوی دی. له اسرائیل سره زموږ په اړیکو کې یو غره شاید دا چې موږ غوړېدل دیموکراسي لرو او په یو ډول د ملکی کسانو ژوند ته د احترام او د قانون د واکمنۍ په شان مسایلو ته درناوی لرو.
د امریکا سیالان د ملامتې د ګوتې په نیولو کې ګړندې وو.
ریسکه
ابسترینیا سیټوایشن لبد امرغه مخ په منځنی خطیز کې په ګړندی ډول د وضعیت د خرابېدو شاهدان یو فکر کوم ډیر کسان به له ما سره موافق وي چې دا په منځنی خطیز کې د امریکا د پالیسۍ د ناکامېدو ښکارا مثال دی کوم چې هڅه وکړه د جګړې هلو فصل په خپل لاس کې واخلې خو لبد امرغه دوه طرفونو ته د منلو وړ جوړ جاړي او د منډلو په اړه اندېښمن نه و
کربی وویل په اسرائیل کې جګړه بل نور غوښونه څخه چې هر چیرته وي د واشنگتن سترګي ونه روي
اني نیشن هو مایټ
سی واچي ممکن فکر وکړي د متحده ایالات تمرکز به واوري بیا د فکر وکړي موږ یو ډیر پراخ لوی او قوي هواد یو په حقیقت کې اقتصاد اوس مهال ډیر پیاوړی دی او موږ کولای شو خپل او د نړۍ په هر برخه کې د خپل متحدین او شریکانو ملي امنیتي ګټې تعقیب کړو
بایدن وویل چې د اسرائیل ملاتړ به پرې نږدې سمې ولا جلالزای د امریکا غږ
خبرونه رسیدلې چې نن د حماس او اسرائیل د جګړې د پیل کېدو 15 ورځې پوره شولې او اسرائیل ویر لري چې کېده شي و بل جبهه یې پر ضد پرانستل شي ځکه چې د اسرائیل خاورې ته د لبنان د خوانه د ټانک ضد راکټونه توغول شوې دي د دواړو خاوترمنز د مرکزوب لاندازه مخ په زیاتې دوه او جګړه روانه ده غزه اوس په بشپړ توګه خلابنده ده اما ملګری ملتونه وی چې دا کار د نړیوالو قوانینو خلاف عمل دی
پر غزه د اسرائیلو بمباری د چهار شنبه پورز هم دوام درلود د جګړې د قربانیانو شمیر لکس زیات شو ځکه چې د فلسطین سره د اسرائیلو په سرحد کې یو شمیر مړی موندل شوی دی د جګړې په 15 ورځ ویل کیږي چې په اسرائیل کې د وژل شویو کسانو شمیر 1200 تنو ته پورته شوه خو په غزه کې بیا چارواکي وایي چې څه باندې 900 کسان وژل شوی او د اسرائیل جنگي الوتکو سیمه بمبارد کړې ده د حماس د بریدونو په جواب کې اسرائیلي ځواکونو غزه په بشپړ توګه کلابنده کړي او سیمې ته د خوړو او بو برېښنا او د تیلو رسول ځنډولې دي د لبنان له سویل نه د اسرائیل پر شمالي څنډې باندې د شامې پورز د ټانک زد 15 راکټونه توغول شوي او دا ویره خبره کړي چې د ایران ملاتړ برخمن حزب الله به هم جګړې تراودانګي د اسرائیلو تر خبرداري ورسته 300 زرو فلسطینیانو د ملګرو ملتونو خونځو ته پناه وړي ده
موږ د مرګ نو تخطیدو زمون پر سر دوامدار بمباری روانه وي موږ ته ویل شو چې خانیونه سره شي موږ راغلو چې مرګ وګورو کوم په خپل کورونه کې پاتې کیدو نو وژل کیدو به کواټونو ته وتلې وې نو هم به وژل کیدو زما زړه ته رانږدې ورور لیو زینبل زی ته وتخطید او وروره خدای دې وبخه
د فلسطین د بهرنیو چارو وزارت وایي چې 2600 ستونګنځایونه لس روختونونه او 800 خونځي ویجاړ شوی دي د اسرائیلو بمباریو غزه کې د جبالیا د کډوالو کم په کډوالو بدل کړی دی د اسرایل پاوز د چهارشنبه پورز یو ویډیو خبره کړی چې په کې ښکاری جټ الوتکه د غزه اسلامي پوانتون په نخښه کوي
ولا اشبان لا شبګه
هیڅ پاتې نه دی په څلورو یا شپږو ساتونو کې يهودانو زموږ د پل پیل کړل د هر راکټ ترمنځ تفاوت یو دقیقه یا څلوېښت ثانیې وي
د استخباراتو یو پخوانی چارواکي یو سي کوپراواسر ویلي چې اسرائیل 300,000 احتیاط یا ریزرو ځواکونه ګمارلي یا فعال کړي او داسې ښکاري چې د ځمکني اشغال لپاره چمتواله نسی
وی موبیلایزډ ا لټ اف موو
د دې مخه لپاره ډیر پوزیان چمتو کړی دی او دوی ټول د چمتووالي پړاو ته رسیدلي چې ماموریت سرته ورسوي زه په خپل او هیڅوک نه پوهیږي چې آیا دا سی یو اقدام کیږي او کوشي نو کله به وي مهمه دا ده چې ټول پوهیږي چې پوزیان چمتو دي
کو پر واسر په دې باور دی چې د حماس د بلیټ تر شا د ایران لاسو تر اوسه پوری اسرائیل 1500 حماس وسلوال چې د شنبه پورز اسرائیل تر نن وتلی وو وجلی دي
Iranian led
د ایران په مشرۍ د لی پریکړه کړې چې د اسرائیل په ضد عملیات وکړي دا چې ولی دا لوی پښتنه ده زما احساس دا دی چې څو شیان سره یو ځای شوي دي لومړی احساس دا دی چې ایران او نیابتي ډلې دا سی یو حقيقي مخالفت نویني چې په منځني ختیځ کې په یو قوي عنصر ووري
د اسرائیل چارواکي وایي چې دوی تمل لري چې جګړه لګ تر لګه د څوونه لپاره دوام مومي احمد شکیب د امریکا غاک واشنگتن
د منځنی ختیځ د جنجال په اړه د اردن پادشاه عبد الله نن چهارشنبه ویل چې په منځنی ختیځ کې به تر هغه پورې امن او سوله رانشي چې تر څو د اسرائیل ترڅنګ یو خپلواک فلسطینی دولت جوړ نشي د اردن پادشاه په منځنی ختیځ کې د اسرائیل او فلسطین د دوه دولتونو درامنته کېدلو طرحه د روان ستونزې یوازنی حل لار بللې هغه د نوي پارلمان د لومړني غونډې په لیدلو په مناسبت وینا کې دا خبرې کړې دي بلخوا د ترکی جمهور رئیس رجب طیب اردوغان هم نن چهارشنبه په غزه تړانګ کې د اسرائیل پوځي عملیاتو او پر اسرائیل د حماس شوی حمله پاړه وویل چې د ولسونو د وژنې سبب شوی او په دواړو غاړو کې د ملکی خلکو د خوندیتوب غوښتنه وکړه سره د دې چې هیڅ لوري یې نه دی ملامت کړي انقری ویلي چې روانه جګړه د کلونو هغو کړهونو پایله ده چې پر فلسطینیانو تیریږي او د سولې او امن یوازنی حل لار د دوه دولتونو طرح مطابق د یو خپلواک فلسطین دولت چوریدل دي او د ناتو د دفاع وزیرانو نن چهارشنبه د اوکرين په ملاتړ خپل ژمنې به تازه کړلې په دې پوځي ائتلاف نور فشار او چې د حماس په وړاندې د اسرائیل جګړه پیاوړې کی او نوري وسلې ورولېږي د ناتو په دې غونډه کې چې د شاوخوا 500 هیوادونو دفاعي چارواکو په ګډون کړو د اوکرين جمهور رئیس ولادیمیر زيلنسکي هم حضور درلود او په شخصي درخواست یې د پوځي مرستو غوښتنه وکړه د اوکرين د دفاع د پاره د تماس ډلې دا غونډه چې د امریکا په قربتوب جوړه شوې و د اوکرين له هغو هڅو جلاوه چې غواړي د روسي ځواکونو له خوانه د خپل نیول شو ساحو د بیرته نیولو لپاره مرسته ترلاسه کړي د امریکا د دفاع وزیر په دې غونډه کې د اوکرين سره د 200 میلیون اضافي مرستو اعلان وکړ او د امریکا د استازو جرګې د نوی رئیس د ټاکلو سیالي د سیشن به پر ځانی پرون پیل کړی ده جمهوریت غوښتونکي سټیف سکالس او جیم جورډن د دغه څوکۍ لپاره کاندیدان دي په عین وخت کې د استازو جرګې ډیر شمیر غړي لا هم د لری کړل شوی رئیس کیوین مکارتی ملاتړ کوي د امریکا غږ د کانګرس خبریاله کاترین جپسن وی په سیالۍ کې ځان د وړاندې نه اوکرين ته د متحده ایالاتو مرستې ځنډولې دي
د متحده ایالاتو د استازو د جرګې د نوی رئیس د ټاکلو لپاره سیالي د سېشنبه پورس پیل شو هر ورځ چې تیریږي نو دا سیالي اوکراین ته د متحده ایالاتو مرستي ځنډوي
And you're right we don't want to see a single lapse
موږ نو غواړو چې یو نیم ګړتیا هم وګورو له همدې مله به موږ د کانګرس سره کار ته دوام ورکړو چې وګورو چې آیا موږ اضافي پیسې ترلاسه کولای شو
It's not indefinite
تیر اونې د اساسو د جرګې رئیس کیوین میکارتی لدندی لری کې دوه مخ کې هم د سپینی مانۍ د سلیریش میلیارډ ډالرو د امر سوړاندیس د استازو په جرګه کې د زند سره مخ وو
اوکرين د بریټ پمنسکي د هڅه کوي چې تری نیول شوی سیمه بیرته ترلاسه کړي چې په دې موخه سخته پوځي مبارزه پیل کړې ده خو که امکانات ونه رسول شي نو خره خبره ده چې د عملیات ورو کېدای شي او حتی درېدای شي
د اوړي په اوګدو کې د جرګې د جمهوریت غوښتونکو ترمنځ د اوکرين لپاره د مرستو مخالفت زیات شوی وو او دا بګرانوي چې کوم نوماند د مرستو مخالفین کانه کړی جمهوری غختون کې جیم جارډن چې د ریاست یا مشرۍ لپاره نومان دی ویل دي چې اوکرين ته مرستې لومړی توپ نه دی.
د امریکایانو په ذهنونو کې تر ټولو مهمه مسله اوکرين نه ده، بلکې د پولي وضعیت دی او دا په سړکونو باندې جرم دی او هر څوک پوهیږي.
د ریپورټونو لمخې سپینې ماڼۍ د اسرایلو د جګړې لپاره له اوکرين سره د مرستو د خلولو امکان لټوي. میکارتی چلای هم ډیر وکیلان د بیا رئیس کې دو ملاتړ کوي، وای اسرائیل باید لومړی وي.
تاسو فکر کوئ چې دا یو ډول لوبه ده؟ زه فکر کوم پر اسرائیل بریچ شوی. که زه د جرګې مشر وای نو ما به همدا اوس د اسرائیلو سره د ملاتړ موضوع میز ته راوړی وای او په تالار کې به مې مطرح کړی وای.
جمهوری غختون کې بعد د چهارشنبه په ورځ د جرګي د مشر د چوکۍ لپاره خپل رائے ورکوي. تر څو چې د متحده ایالاتو د اساسو جرګي رئیس ټاکلې شوی نه وي، نو تر هغه کوم قانون نشي تصویب کېدی. شهناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په دریم ځل د کرکټ 500 نړیوال جام کې لوبيږي. د کرکټ لوبي مبصرین وایي چې دا ځل د کرکټ نړیوال جام په هند کې دی، نو ممکن افغانستان به دا فرصت ولري چې خېلو وي. کی متیولا عابد یې راپور لري.
د کرکټ د کال 2023 نړیوال 500 جام د هند په میدانونو کې کیږي او همدغه فرصت د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله لپاره یو مثبت حالت بلل کیږي.
They are playing in a country which is their second home.
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډله لوبغاړو لپاره هند د سې د لکه دوم کور او د هند میدانونو سره د دوی بلاتیا او سلو توپ اچونه کې د دوی کمال د دوی لپاره یو خو فرصت برابرای چې د مقابل ټیمونو خلاف خولو بیږي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله تر اوسه روان نړیوال جام کې یو لوب کړی او هغه بنگلاديش ته د شپږو وکټو په ستر توپیر بیللې ده. د افغانستان د کرکټ مسولین وایي چې دوی د دغه ماتنه ډیر څه زده کړی دي.
خوخه خبر دا و چې دوی خپل غلطیان هم منلي او د دوی غلطیان د پراتونکو کې د نه کولو لپاره موږ پوره دوی به تمرینات سره کې پوره تیاری مرته نیولې تر څو پراتونکو د موږ لوبغاړي چې هغه لس منځل شل دغه مشکل لنځونه کوي دغه په غټ لنځونه تبدیل کی.
د افغانستان د کرکټ شنون کی او سارون کی د کرکټ د ملي لوبډل نه د ډیر خلوب تمه لري او وایي چې دوی باید د هند کرکټ د میدانونو اعظمي ګټه واخلي.
ټیم باید متحد شي، ټیم باید یو خپل شي. اتفاق فيه خوشبخت دي چې نړیوال جام په آسیایي کنډیشن کې دا آسیایي کنډیشن کې زموږ ټول لوبغاړي ښه تجربه لري او موږ همیشه ویلي دي چې موږ د دنیا غوره ټاپ سپین بالینګ اټیک لرو چې هغه ورډ نمبر 1 اټیک دی. خو بیټسمینان باید زموږ دغه بالرانو ته یو هدف کې دي چې موږ بالرانو دغه هدف مقابله وکړي.
که چېرته موږ په خپل افغانستان ټیم ته هم وګورو، ان شاء الله زموږ هیلې زنسته داسې د افغانستان ټیم د نړۍ په کچه باندې په نړیوال جام کې په سوخره لوب کې لوبي کې موږ لپاره دی ویار زیاده موږ خپل هیله د افغانستان د نړیوال ټیم سره لرو او دعا وکړو هیله وکړو چې ان شاء الله افغانستان د لوبي وګټلای شي. ضرور دی چې افغانستان په سم پلان سره لاړ شي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په داسې حال کې د کرکټ نړیوال جام کې لوبيږي چې افغان ولس د هرات د زلزلې د غمیزه سره مخ دی او د خوښۍ لپاره هیڅ نه لري.
د افغانستان په هرات ولایت کې زلزلې افغانان ډیر اغیزمن او غمجن کړی دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله لوبغاړي با د خپل ولس د ډاټ او وزر ساتن لپاره د خمورال سره راتونکو سالو کې برخه اخلي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په نړیوال جام کې راتلونکو اتو سالو کې د کوربه ټیم هند، انګلستان، نیوزیلند، پاکستان، سریلانکا، هالند، استرالیا او روسي لوب کې د جنوبي افریقا سره مخامخ کیږي. متي الله عبد، امریکا غږ، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د نن پښتو خبرونه په همدې سره پای ته رسو. تاسو نه هیله کوم چې د امریکا غږ په انټرنیټي پانو باندې د نن خبره شوی راپورونه او نور مطالب وګورئ، ولولئ او دوستانو سره شریکئ. د ری خبرونه هم دا شی په پیلګه زمونږ همکار لینا روزبی استودیو ته راغلی معلومات به شریکی. لینا جان، تاسو ستړي مشه پروګرام ته چل لري تاسو؟
بله، ممنون و سپاس از شما. با سلام به شما و بیننده محترم. برنامه امروز هم تحت شای اخبار مرتبط با زلزله در حرارت و همچنین جنگ میان اسرائیل و حماس قرار داره. با ما باشید تا لحظات دیگه. بخش دری برنامه با سرخط خبرهای افغانستان و جهان آغاز میشه.